سلامونه د درنو دوستانو اجملن د مودیا ساده رادیو په دې مازیګرنې نیم ساته خبري مجله کې مو هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د هرات په پیخه کې د مولوي مجیب الرحمن انصاری په ګډون 13 تنه وژل شوي او درویش نور ټپیان دي. دا د دې خبرونې د سر موضوع د چمبې په خبرونو کې ولرو او هم په ریپورتونو کې خو وس پام وکړي خبرونه ته. دا طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د هرات په پیخه کې د مولوي مجیب الرحمن انصاری په ګډون 13 کسان وژل شوی او درویش نور ټپیان شوی دي. دا پیخنن د جمعې د لمانځه مخکې د هرات په گازرګاه او جمعات کې رامنځته شوه. د پیخې له ځایه په خبرو شوو ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې په چاودنه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان دي. مولوي انصاری وخت نا وخت ناندریزو ویناو له کبله ډیر کله په ټولنیزو رسنیو کې تاوده باسونه راپورته کول. په دې اړه جزئیات وروسته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د یوې ښځې هغه تورونو اندېښمن کړي چې د طالبانو یو پخوانی چارواکی په اجباري نکاح او ناوړه استفاده تورن کړي. یوناما پر خپل ټویټر په خبره کړي پیغام کې له طالبانو غوښتې دي چې د ښځو د حقونو څخه د سرغړاوۍ او د ټولو اداو په اړه د شفافې څېړنې وکړي، عاملانو سره د حساب وشي او د ښځو نجونو خوندیتوب ته ډاډمن کړی شي. هغه میرمن چې خپل نوم الهه خي تازه په یو ویډیو کې ادعا کړې چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پوخانی ویان قاری سید خوستی ورسره په زور واده کړي او وهلې ډبه ولیده. قاری سید خوستی لدې خزي سره نکاح تایید کړي خو لاغې سره د ناوړه چلن تورونه به بنسټه بللي او ټینګار کړي چې الهه کولای شي محاکمو ته مراجعه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو وایي دغه هیواتی په چټکۍ د افغانانو د داخلېدو لپاره مخکینی پروګرام لري کړی دی. تر دې مخکې دغه افغانان د بشر دوستۍ د یو لنډمهاله موقف په مرسته امریکا ته داخلېدل، خو د دایمي استوګنې د اسنادو په ترلاسه کولو کې ستونزه درلوده. د امریکا حکومت وایي په پالیسۍ کې دغه بدلون د اکتوبر میاشتې له لومړۍ نیټې عملي کیږي او دا به له نورو افغانانو سره په امریکا کې د استوګنې د اسنادو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. او دا پاکستان په جنوب کې نن هم مشغورون کې چې پوزي سرخی الوتکی او کښته ملتیا کوي. په سیلابونو کې د ملیونونو غیر پاتې شوو کسانو د شغورنې هڅې کوي. چارواکي وایي اټکل کېږي چې په دې سیمو کې به نور سیلابونه هم وبهیږي. دا پاکستان د طبیعي پیښو د تنظیم اداره وایي دا سیلابونه چې په یوه ثانیه کې اندازه 40 متره مقابو ته رسیږي له شمال څخه بهیدلي او ډیر زر به د سند ایالت ځینو سیمو ته ورسیږي. دوستانو بیا مو هم هرکلی کوو. وسم وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ. هرات نن د یوې درنې چاودنې شاهد و چې پکې د طالبانو یو پلوي ملا مجیب الرحمن انصاری په ګډون 13 تنه وژل شوي او درویش نور ټپیان دي. په دې اړه په ریپورټ سربیره په هرات او نور سیمو کې په جمعتونو کې د دې چاودنو د دوام په اړه د دینی عالم صلاح الدین سعیدی سره مرکه لرو. د غزنی خوګیانوی ولسوالۍ کې ګڼ خلک وایي چې د وچکالۍ له کبله د اوبو له نشتوالي سره مخ دي. که وخت له کندهار څخه د پنبې د فابریکې د څښتنانو شکایتونه هم درسره شریکو. همدارنګه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. له موږ سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د هرات په چاودنه کې د مولوي مجیب الرحمن انصاری په ګډون 13 تنه وژل شوي او درویش نور ټپیان شوي دي. دا پیښه نن د جمعې له لمانځه مخکې د هرات په گازرګاه جمعات کې وشوه. خو د پیښې یو شمېر عیني شاهدانو ویلي دي چې په دې چاودنه کې د تلفاتو شمېر ښایي تر دې لوړ وي. فريده سیال له نور تفصیل سره.
د هرات په گزرګا جمعات کې له خنړۍ چاودنې وروسته د پیښې زړه پوکنونکي ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې. په ویډیو کې ښکاري چې د چاودنې له امله زیات شمیر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په دې پیښه کې د هرات د مشهور دیني عالم مجیب الرحمن انصاري تر څنګ د 13 نورو لمونځ کوونکو وژل کېدل او د 13 تنو نورو ټپي کېدل تایید کړی دی. د دې وزارت بیان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل،
په ډېر خوشنۍ سره باید ووایو چې د هرات په پیښه کې د موږ 13 تنه هیوادوال د مولانا مجیب الرحمن انصاري په ګډون په شهادت رسېدلي دي او 23 تنه نور هم زخمیان دي.
خو د پیښې یو شمېر عیني شاهدان او د هرات اوسیدونکي بیا د تلفاتو شمېر لدی ډېر زیات ښودلی دی. د دې ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په دې راپور کې نوم خپور شي ازادۍ راډیو ته وویل،
زه د وخت جماعت ته نوتو حال کوم چې 14 وشوه نو سل شاوخوا نفر مړ.
د هرات والی ویان حمید الله متوکل په دې پیښه کې د مجیب الرحمن د ورور حبیب الرحمن انصاري وژل کېدل هم تاییدوي. د 14 نویت تر دا مهاله معلوم نه دی. موږ هڅه وکړه چې په دې پیښه کې د وختو تلفاتو په اړه د هرات روغتیایي مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانېدلو. مولوي مجیب الرحمن انصاري د تیر جمهوري نظام سرسخت منتقد بلل کېده. نوموړي څه موده وړاندې په کابل کې د دیني عالمانو یوې سترې غونډې ته په وینا کې وویل چې طالبانو د حکومت له مخالفینو باید سرونه پرې کړل شي. د هغه دا وینا په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګون سره مخ شوې وه. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې ده چې همدانن د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د نوموړي مرستیال ملا برادر په ګډون زیات شمېر چارواکو په یو اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره دغه ولایت ته تللی دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې په جوماتونو او دیني مدرسو کې ورته پیښې زیاتې شوې دي. څه موده وړاندې د کابل په خیرخانه کې په یو جومات کې د شوې چاودنې له امله د مشهور دینی عالم مولوي امیر محمد کابلی په ګډون یو شمېر لمونځ کوونکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. له دې وړاندې بیا د کابل په ششدرک سیمه کې د دیني زده کړو په یو مدرسه کې د شوې ځانمرګې برید له امله د مدرسې محتمم شیخ رحمان الله حقانی چې د طالبانو مهم غړی او پلوي بلل کېده ووژل شو. دغه شان له دې وړاندې په کابل کې مشهور سلفي عالم مولوي سردار ولی ساقب په مرموز ډول وژل شوی و.
په هرات کې د جمعې د لمانځه پر مهال په 14 کې د طالبانو په وینا 13 کسان چې پکې مولوي مجیب الرحمن انصاري هم شامل دي وژل شوي او 23 نور ټپیان دي. په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په جماعتونو کې دننه پر دیني عالمانو بریدونه زیات شوي دي. همدا اوس سره له هرات ولایت څخه د هرات ولایت یوستوګن او همدارنګه شنونکي لیکوال محمد رفیق شهیر مل دی. شهیر صاحب ستړی مشي، تاسو مولوي انصاري لیدلی او پیژاندم، د ده په اړه باندې راته ووایه، دا څه ډول یو شخصیت و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مولوی صاحب انصاري او یو ځوان علمي شخصیت و چې تقریبا دا شل کاله کېده چې دی په گازرګاه کې خطیب و او ډېر معبوبیت یې درلوده. پلویان یې ډېر و، ځینې مخالفین هم درلوده، خو دا یو قاطع سړی و، ځوان سړی و، تندې خبرې کولې او کله کله داسې لانجې جوړې کېده د دې خبرو پر اساس. نو مشهور سړی و، پلویان یې درلوده، خو پاک سړی و، مسلمان سړی و.
د لاماسی چې تاسو ویل له ځوانو دینی عالمانو نه و چې په هماغه وخت کې چې د جمهوریت واکمنی و په هرات کې د جمهوریت تر واک لاندې ځینې داسې مسایل راپورته کول چې باسونه او نندرایس کېدل بل او ته د جمهوریت مخالفت یې کوو په هماغه دور کې، په هرات کې ملاتړ او مخالفت څومره و؟ یعنی اتمن تاسو ورته اشاره وکړله چې ملاتړی به هم درلودل، خاتمنه مخالفتونه هم ورسره و.
هغه وخت چې د جمهوریت په وخت چې بهرني قوتونه بلې و، خامخا ځینې خلکو ځینیت د دې قوتونو سره مخالف وو او دا یو خاص یو ټیک خلک دې سره سخت مخالف وو. نو دې داسې موضوع نیولې د حکومت پر ضد کله کله او د بهرنیانو پر ضد خبرې کولې، خو د دې ملاتړ په دې عرصه کې ډېره زیاته وو. خو ځینې خبرې بیا د ځینې خلکو سره بد لګېده، نو مخالف خپل مخالفین هم درلوده، خپل پلویان هم درلوده. خو یو 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 مطرح سړی و، نو مخالفین هم ځینې ځوانان و ښځې وې، دا د دې د ویناو سره مخالفت کول، د دې موجودګي سره مخالفت یې درلوده.
شاید صاحب څه فکر کوئ په وروستیو کې په کابل کې هم موږ په جماعتونو کې د بریدونو شاهدان وو، او په اصطلاح په هرات کې اوس دغه چاودنه وشوه، تر دې مخکې څو نور دیني عالمان چې طالبانو ته نږدې دیني عالمان وو هغه هم ووژل شول، څه روان دي؟ فکر نه کوئ چې د طالبانو حکومت لږ تر لږه د خپلو هغه دیني عالمانو په ساتلو کې پاتې راغلی؟
نو دا خو ډېر د فشاني ځای دی، د ذهني خبرې دي. پخوا عملی چې کېده، څه بریدونه چې کېده، د یو خاص مذهبي تکیه خانه او مسجدو باندې کېده، خو اوس دا پراخه شوي دي. د نورو مسجدو کې هم دا کارونه کېږي، دا بریدونه کېږي، او د ځینې عالمان دا نخبه نخوال عالمان دی هم وژل کېږي. نو خدا بالکل تشویش خبره ده چې د دولت څنګه پاتې راغلی چې د دې واقعه ونیسي. امیدوار یم چې ټکي ته متوجه شي، دا مسایل باید حل شي چې دغه دا مشکلات زیاتې نه شي.
ډیره زیاته مننه کوم. محمد رفیق شهیر وو چې له هرات ولایت څخه یې له موږ سره خبرې کولې، او همدارنګه یې د نننۍ چاودنه کې د وژل شوي مولوي انصاري په شخصیت باندې هم وغږېده. کور مو ودان ښاغلی شهیر. زما بل همکار احمد شیبر په دې اړه د دینی عالم صلاح الدین سعیدی نظر مخېستې ده چې ولې په افغانستان کې پرله پسې دینی عالمان په نخښه کېږي، علت یې څه دی؟ صلاح الدین سعیدی په اسلامي علومو کې دکتورا لري دی وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا خبره مختلف ابعاد لري، سیاسي، دینی او استخباراتي. د مختلفو استخباراتو ګټې او مسالې دي. په دې ارتباط باندې باید هر کس په انفرادي شکل او په جدا شکل باندې بررسي شي، خو مطمئنا دینی اساس یې زیاد دی. دا چې د هرات کې مولوی صاحب انصاری وژل شوی، الله تعالی دې ورته مغفرت وکړي، اما مطمئنا مختلف استخباراتي، سیاسي او دینی ابعاد لرلی شي او لري.
که چیرته نور ابعاد ولري، بیا هم چې د موضوع ته ګورو، د طالبانو له راتک سره په مشخص ډول دینی عالمان په نقشه سوي دي په بیلابیلو سیمو کې. فرضاً د افغانستان په ختیځ کې سلفي عالمان هدف ګرځېدلي دي، نو دې ته په څه سترګه کتلی شو؟
مطمئنا په دین کې مختلف مذاهب دي، بعضي افراطي ډلې شته دي چې د پوهې نه پورته احساسات کاروي، او دغه په نتیجه کې یو د افراد چې داخل د اسلام کې د اسلام نه خارج ګڼي او بهر ګڼي، د هغې پنه کول خپل وظیفه ګڼي، او فکر کوي چې ښکاری کړی دا ما په عمل کې واقعیت د خبرې دا دی چې د انسان وژنه حرام کړ دی او د مسلمان وژنه حرام کړ دی، سره دې چې مختلف مذاهب وي.
سیدی صاحب، که افراد ده باعث شوی وی لکه څنګه چې تاسو وایئ، نو دا افراد خو په تیرو کلونو کې هم وو، اوس ولې د طالبانو لاره تګ وروسته دینی عالمان هدف ګرځي نسبتا زیات؟
د افغانستان نبض سرعت اخته او دغه په نتیجه کې دغه شوی دي شوی دي. متاسفانه دا ظلم او ناروا روان ده، او استخباراتي لاسونه ډېر زیات فعال دي چې هر عمل لرلی شي.
طالبانو له لوري په حنفي فقه باندې استناد کول او باور، آیا د دې باعث کیږي نه سي د ځینو نورو ډلو ټپلو لکه سلفیانو اعتراضونه زیات شي، او بیا دغه اعتراضونه هم د دې باعث شي چې ځینې کسان سره ووژل شي؟
یو داخلي فهم د دین نه دی، د حنفیت نه دی، او بل هغه اصلي فهم دی. نو فکر کوم د اصلي حنفیت پر بنیاد باندې د انسان وژنه، د ملا وژنه، د عالم وژنه، د مختلف مذهب وژنه حرام او ناروا کړی، اما دا دلایل هم وجود لري په عمل.
د دینی عالم صلاح الدین سعیدی و چې په افغانستان کې وروستیو کې په دینی عالمانو د بریدونو د زیاتېدو په اړه نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې یوناما دفتر د رسنیو په وړاندې د هرې ورځې په تیریدو د محدودیتونو زیاتېدو ته اندېښنه ښودلې ده. دغه دفتر په خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی او دا هیواد اوس مهال د آزادو رسنیو له کمښت سره مخ دی. له بلې خوا یو شمېر خبریالانو او د رسنیو ملاتړو بنسټونو د یوناما ټویټ تایید کړی او په دې برخه کې د لازمو اقداماتو غوښتنه کړې. جزئیات په دې رپورټ کې.
د اسلامي امارت په واکمنې دوسره
په افغانستان کې له لسګونو خبریالانو یو هم دا دی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په اړه وویل.
اطلاعاتو ته لاسرسي محدود شوی دی، خبرنگاران پیښو ته د خبري پیښو د پوښښ پر مهال اجازه نه لري. زه په خپل او زما همکاران کله چې کابل کې ځینې پیښې کېږي، یا مثال چاودنې یا عملیات وي، قطعا امنیتي ځواکونه موږ ته اجازه نه راکوي چې دغه پیښې پوښښ کړو، حتی تر دې چې د وزارتونو ویاندویان هم تر ډېره اطلاعات له موږ سره نه شریکوي، که شریکوي یې هم په داسې بڼه چې شریکوي چې هغه یا ډېر ناوخته وي یا هغه معلومات نیمګړي وي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما په دغه هیواد کې د آزادو رسنیو د کمښت خبره کړې. له هغې وروسته چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي مارک پوتزل له یک خصوصي ټلویزیون څخه لیدنه کړې، یوناما په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې رسنۍ په افغانستان کې د سرچینو له نشتون سره مخ شوي او فضا هم ورځ تر بلې تنګیږي. په افغانستان کې د خبریالانو یو شمېر ملاتړي بنسټونه او خبریالان هم ورته اندېښنه لري. دوی وایي رسنۍ په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لاندې آزاد نشرات نشي کولای او د ډیرو رسنیو نشرات په همدې دلیل دریدلي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی استازي ظریف کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
حکومت به ویژه وزارت امر به معروف استخبارات و اداره اطلاعات فرهنگ
حکومت په ځانګړي ډول امر به معروف استخبارات او اطلاعات و فرهنگ وزارت ته رسنیو ته اختیار ورکړي او یا د دې ادارو استازي خبر رسنیو ته ورغلي او د دوی له نشراتو یې څارنه کړي. همدغه لامل سوی چې رسنۍ سانسور او یا خپل سانسوري ته مخه کړي. له بده مرغه دغه حالت په یو ورځ د ټولو رسنیو استقلالیت واخلي او د وخت په تېرېدو سره به د رسنیو لمنه ټوله سي.
سیتری و فعالیت رسانه ها ممکن در دراز مدت پرچیده شد.
مونږ هڅه وکړه چې د دې راپور په اړه د طالبانو نظر واخلو، خو د دی ویان ذبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. سره له دې چې طالبانو تل ویلي د بیان ازادۍ او رسنیو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې ژمن دي، خو له هغې هم واضح تعریف نه دی وړاندې کړی. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، ډیری رسنیو په مرکز او ولایتونو کې خپل نشرات بند کړه او ډیری خبریالان یا له هېواده بهر شوه او یا یې هم خپل کارونه پرېښودل.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجله ته غواکې.
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې د پنبي فابریکې څښتنان وایي پاکستاني د صنعت د سقوط هڅه کوي. دوی وایي پاکستاني دیرش میلیونه هغه ډالر نه ورکوي چې دوی ورباندې پنبه پلورلی. د پنبي د فابریکو څښتنان وایي پاکستان په دې توګه هڅه کوي کندهار کې د پنبي شته فابریکې وتړي. په عین وخت کې د کندهار د قانون او صنایعو ریاست وایي طالبانو حکومت د دې ستونزې د ژر هواري ژمنه ورکړې. تفصیل د صادق رښتینی په رپورټ کې.
دا محل د کندهار په صنعتي پارک کې شاوخوا څلور ویشت پنبې د پروسس فابریکې فعالیت کوي چې پکې په سلګونه کسان کار کوي. محمد چې هغه یو له هغو کسانو دی چې د پنبې د پروسس په فابریکه کې کار کوي او له دې لارې خپلې کورنۍ ته عاید په لاس راوړي. کندهار کې د پروسس شوې پنبې زیاته برخه پاکستان ته صادریږي، خو د پنبې فابریکه لرونکي وایي پاکستان یې د پنبې د پلور له درکه $10 میلیون د پور پیسې نه ورکوي، چې په دې توګه په دې ولایت کې د پنبې د پروسس فابریکې له ستونزو سره مخ دي. د پنبې د یوې فابریکې مسؤل احمد الله وایي پاکستان له دې لارې غواړي کندهار کې د پنبې ستا فابریکې وتړي او دغه صنعت هم پاکستان ته ولېږدوي. د کندهار د قانون او صنایعو ریاست مشر سید سرور امانی وایي نورو بازارونو ته د صنعتکارانو د نه لاسرسي له امله پاکستان د پنبې د فابریکه لرونکو پیسې ځنډوي. د ده په وینا د طالبانو حکومت د دې ستونزې د ژر هواري ژمنه ورکړې.
څه وخت چې د پنبه په میاشتو پیسې وځنډېږل سي نو خامخا د ده کارخانه د رکود سره مخامخ کېږي. تقریبا اوس د ارقامو له مخې زموږ تقریبا د $10 میلیونو په شاوخوا کې ډالره پر پاکستان اخ باندې پاتې دي. له تر اوسه انتقال شوي نه دي. پنبې سکتور په حساب فابریکه لرونکي چې څلېرویشت فابریکې کېږي دلته په کندهار کې، هغوی ټول دا شکایت کوي که چیرې موږ ته پر وخت دا پیسې را ونه رسېږي، موږ د رکود سره مخامخ کېږو.
د کندهار په صنعتي پارک کې له 200 زیاتو فابریکو فعالیت کاوه، چې یو شمېر یې دا مهال د برېښنا د نشت، د خامو موادو د کمښت او د تولیداتو لپاره د بازار د نشتوالي له امله تړل شوي دي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
د غزنی د خوګیانوی ولسوالۍ د خاک شربت سیمې اوسیدونکو وایي وچکالی او د اوبو نشټوالی ژوند تریخ کړی دی. دا خلک وایي نه خپله د برمو وهلو توان لري او نه هم د حکومتونو او موسسو لخوا ورته د اوبو برابرولو هڅه شوې. دوی وایي ټول کښتونه او باغونه یې وچ شوي دي، که د اوبو بندوبست ورته ونه شي سیمه به پرېږدي او کډې به بار کړي. نور حال په دې رپورټ کې.
د غزنی ولایت له مرکز څخه په شاوخوا 6 کیلومتره واټن د خوګیانو ولسوالۍ خاک شربت کلی دا دغه کلی په یو څنډه کې د څښاک اوبو د پخواني کاریز یوه وړه چینه پر دغه چینه ښځو او ماشومانو ګڼه ګوڼه جوړه کړې تر څو د اوبو وار ورسي او یو دوه بوشکې اوبو ورڅخه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه کلي اوسیدونکي وایي د اوبو له سخت قلت سره مخ دي. دوی وایي د سرپسې وچکالیو او د اوبو د نشتوالي له امله یې اقتصادونه سخت خراب شوي دي، نه سوی کولی چې ځان ته د اوبو بندوبست وکړي.
د یوې برمې واس دغه ټول کلی نه لرو.
عبدالمحمد د همدغه خاک شربت کلی اوسیدونکی دی. نوموړی وایي د کلي ښځې او ماشومان یې ټوله ورځ په یوه بوشکه اوبو پسې وتلې وي.
ښځې د توان لکه ډوډۍ دیران بل ځای په سب ولاړې، همداسې ولا په سب کراچۍ ورته ولاړې. آتی ښځې تر خوران د تان تر نیمو شپو تر تېره ماخوستنه اوبو سوار ورته راشي، هر یوه په سب ورته ولاړې، کالي پرمینځي، اوبه ډکوي، هر یوه په خپل نوبت هلته اوبو ته دري. څنګه وکړو؟ څه چاره لرو؟ چېرته ولاړ شو؟
که څه هم چې د دغه کلی ټول اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، خو له دغه وړې چینې پرته نور یو څاڅکی اوبه هم نه لري، چې د اوبو د نشتوالي له امله دلته د باغونو د ونو بڼې خزانې سوي، تنې یې وچکۍ او پاڼې یې ژړېدي. د دغه سیمې اوسیدونکي وایي ټول کښتونه یې د اوبو د نشتوالي له امله یا وچ سوي او یا هم مخ په وچېدو دي. یو هم شیر احمد دی.
نو شرح مال وین ته باغونه ټول بلګونه نسته کې پنګرو په باغو کې بلګونه نسته ټول شای وشت کړه دې خراب نه وبنه پیدا کې نارسنګ خو په سمار باغونه په زړه په وینم رسول او ټول وشتي خو دې وبنه خطر سی وبنه نسته کې اته مجبورې باري وګه خاطر اس کار خاطر وب پیدا کوله خاطر دې نو شرح خو دې چا نسته تشکر نسته وونه واسه نه مسلم نسته بل میو یا بشر
دا دغه سیمه اوسیدونکو وایي که حکومت او یا هم خیریه موسسې ورته د اوبو برابرولو بندوبست ونه کړي د کښتونو او باغونو ترڅنګ به یې څاروي او انسانان له تندې خپل ژوند له لاسه ورکړي. نقیب الله معصوم د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
سل په سل کې زه دا ویلی سم دته که دغه سی څو وخته دوام وکړي د وچکالي او امکانات نه یې برمې نه یې یا بندونه جوړ نه سي د ساحه کې خو سل په سل کې دا یو کار کېږي چې هم حیوانات هم انسانان تلفسي له کمبوتي د اوبو څخه.
دغه خلک وایي نه خپله د برمو وهلو توان لري او نه هم حکومتونو او موسسو د اوبو د برابرولو هڅه ورته کړې ده. دوی وایي که له موږ سره د طالبانو حکومت او نورې خیریه موسسې د اوبو په برخه کې مرسته ونه کړي کډي به بار او سیمه به پرېږدي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وعده ورکوي چې دغه سیمې ته د اوبو برابرولو بندوبست وکړي. د کرنې ریاست سرپرست مولوي اکرام ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارت مشتابه او خاص اسلامی امارت زرت وزارت خاصه هر ویلات ہدایتی چتاسو سروی وکي یا متضرر کسانو لسونه ما حقوقو مشترکی را معلومه کی نو وز مش دریټه ما ایحت مقرر کړی دی په مختلفو ساحو کې د خپل سروی کی هغه د دکانانو باغونه هم ګوري هر قسم باغونه چی
د غزنی ولایت خوګیانو ولسوالۍ د همدغه خاک شربت کلی اوسیدونکو وایي د طالبانو حکومت ترڅنګ د تیر جمهوریت نظام چارواکو ته هم په ځلونو وړاندیزونه کړي چې د اوبو بندوبست ورته وکړي خو تر اوسه پورې ورسره سوې ژمنې نه دي عملي سوې. که دغه کورنۍ وایي چې په اوبو پسې به کډې بار کړي خو وایي نه یوازې دا چې د خاک شربت کلی بلکې د خوګیانو ولسوالۍ 80% خلک د اوبو له کمښت سره مخ دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادی رادیو نه اورئ او تاسو زموږ مازیګرنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته غوږی. د آزادی رادیو خبرونه د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 0.15 اوریدلی شي او همدارنګ په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.96 په واضح او روښانه ډول اوریدل کیږي. مخکې له دې نه چې زما بل همکار سید سمیع عباس سټوډیو ته راشي او د ازادي راډیو وروستۍ خبرې مجله درته وړاندې کړي، ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم. کجنپان ریاست کے چکنے کجنپان مترنے کے گی دل تنر کے گی کہ سہولت جوڑ کی مشکل جادئی لکھ سے افغانستان انقلابوں نے جس دیر سور ایچاد گلت جے کجنپان ایچاد دری ایچے کم آسلی و سو شدہ جے اسلی دیمانو مالا دفع سپوٹن تا سلسوئی آغا ندر تا دکترین کے گی یعنی نه برسمی کی راتوی مخه درسمی کوم یعنی مشکل ایجادی باید دغه حکومت جدید توجه وکړي چې خلکو ته مشکلات ایجاد نشي.
بعد السلام علیکم. حاجی نادر به هلمند ولایت خبر کوم. ورور دغه موسسات چې ټول په فساد اخته دي په دغه یو کال کې په خیر دی د سار خلکو سره چې په وکړي کې چا سره کومه کړی وسی ټول په فساد اخته دغه موسسات ورور د طالبانو سر ورخلاصي سل نومه یو باسي سل نومه پنځوس نومه بل باسي دغه فلیاز د خدای نورې بند کړي یو سړي ته مراسته وي دغه زما پیغام دی. وسلام به احترام
زموږ د شمنوزوفه ولسوالۍ کې یو د ټلیفون خاده نشته په مرکز کې بېخي داسې ډېرو دغه ته معلا کړي دي هېچا دغه خبره نه ده راسره کړې. یوه مثلا چمبه مې درلود له هغه په جنګو کې خرابه کړه بېخي دغه چمبه نه لرو. نو زموږ دا خواهش شته چې له وزارت سره یا له کوم شرکت سره چې دغه خبره زموږ شریکه کوي او دا زما د سمبی د موبایل د غم وخري راته اړین مهرباني به مې دا یو زمر یو جدي غوښتنه ده چې موږ له سوالي د مرکز سمبانه سره له سوالي د مرکز
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.